دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د کنسګری په مخ کې د یو شمیر افغانانو له بازارو ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت څخه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او کنسګری او امنیت تامین او ټینګري پرون د دوشنبه په ورځ یو شمیر افغانانو په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او په ایران کې د افغان کډوالو سره بد چلند وغنده همدغه راز لسکونو نورو کسانو بیا په هرات کې د ایران د کنسګری په مخ کې مظاهره کړې او د کنسګری ودانۍ ته نږدې ور بل کړ په خوست کې هم سلګونو کسانو په دې اړه مظاهره کړې ده په دغه مظاهرو کې شزم وي له دغه مظاهرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان سید خطیب زاده د افغانستان له واکمنانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او کنسګری و امنیت ټینګ کړي لغه ورسته چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د زورزیاتی پاړه په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې یو شمیر افغانانو یې پاړه کوي خبرګونونه وشودل او ایران یې د کډوالو سره په زورزیاتی تورن کړ په همدې ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره لیدلی او په دې اړه ورته خپل خواشینی څرګنده کړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران له سفیر څخه وغوښتل چې د خپل هیواد مشرتابه ته په ایران کې د افغان کډوالو سره د زورزیاتی د راپورټونو په اړه د طالبانو د حکومت اندیښنه ورسوي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د ویډیو د لارې خبري وکړه شاغری بایدن د هیوادونو په ګډو ورزښتونو باندې په ټینګار سره پر هند او نورو فشار راوړي چې پر اوکرين باندې د يرغل په وجه د روسي په وړاندې سخت ریس خپل کړی شاغلی بایدن د هند صدر اعظم سره د خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي شراکت ټینګار وکړ او ویل چې امریکا او هند به خپل نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي چې د روسي دغه جګړې ویجاړونکو اغیزې څنګه مدیریت کړي د روسي څخه د تیلو او غازو د اخیستو په اړه د لویدیزو فشارونو سره سره هند په پرلپسې توګه د خپل اړتیا وړ انرژي د دغه هیواد نه اخلي د پاکستان قومي اسمبلی د دوشنبه پر ورځ د دغه هیواد د مسلم لیگ ګوند مشر شاباش شریف د پاکستان نوې صدر اعظم وټاکه د ملي اسمبلی مشر ایا صادق ویل چې شاغلی شریف یو سلسله راوی راي وګټي او صدر اعظم وټاکل سو د عمران خان پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ائتلاف شاغلی شریف دغه څوکۍ ته نوماند کړی وو او په دې سره هغه د پاکستان دروښتم صدر اعظم سو د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټری جین ساکي د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې یو ډیموکراټیک پاکستان د امریکا د ګټو لپاره مهم دی شریف یو ځینی کاندیدوز زکه چې د تحریک انصاف ګوند د پارلیمان بایکاټ وکړ او کاندید شاومت کوریشی هم لګنو نورو ګوندی ملګرو سره استعفا وکړه د پاکستان ملي اسمبلی د شنبه پر ورځ عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه له صدر اعظم څخه لیرې کړ روسي د دوشنبه پر ورځ دا وکړه چې د میزایلو اس 300 دفاعي سیستم چې اروپایي هیواد اوکرين ته ورکړی وو د روسي د کروز میزایل په واسطه لمنځه وړل شوی د روسي دفاع وزارت ویلي چې د سمندر نه توغل سوي کروز میزایل په واسطه د اوکرين د نپرو شار په یو ډیپو کې د اس 300 دفاعي سیستم تجهیزات لمنځه وړل شوی دي روسي دا هم ویلي چې 25 اوکرين سرتیري هم په دې برید کې لمنځه وړل شوی خو روسي دا نه دی ویلي چې کوم اروپایي هیواد دغه اس 300 دفاعي سیستم اوکرين ته ورکړی وو د رويټرز خبري ایجنسی وایي چې د اوکرين پاوز په دې اړه د تبصره لپاره سمدستي د دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ په اوکرين کې د شوزو او ماشومان د وضعیت په اړه غونډه وکړه ډیپلوماټانو ویلي چې ملګری ملتونو به په روسیې د فشار په خاطر راتلونکي ونی هم په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه یو بل غونډه هم رابللی د غنیوی غونډه چې د فرانسې او مکسیکو له خوا وړاندې شوې تمرکز به په ماجرینو د درېم هیواد وګړو او په انساني قاچاق وي د دوشنبه د غونډې وړاندیز د امریکا د متحده ایالاتونو او د البانیا له خوا شوی وو د فروری د 23مې لکم وخت راځي چې په اوکرين د روسي يرغل پیل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا 14 غونډې جوړې کړې دي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی درې ځلې د اوکرين د جنگ د غندنې په اړه رائے ورکړې او بل اخر د اپریل په 1 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د روسي غړیتوب وسندوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې شپږ مشکوک روسان چې د ډیپلوماټانو په جامه کې په فرانسې کې کار کوي د غیواد څخه باسي د فرانسې استخبارات ویلي چې د اپریل په لسمه نیټه وروسته د اوږدو تحقیقاتو دا معلومه کړه چې د روسیې استخبارات په دغه هیواد کې د جاسوسۍ فعالیتونه کوي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. دغه راز د کروشیا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د دوشنبه پر ورځ وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو څلورویشت روسي ډیپلوماټان او د هغه هیواد د سفارت کارکوونکي باسي. کروشیا دا تصمیم په داسې حال کې نیسي چې یو زیات شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم روسي ډیپلوماټان ایستلي دي. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی دا رپورټ اوري چې د پاکستان ولسی جرګې یا قومي اسمبلی د اپوزیسون مشر شهباز شریف د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی. د بل خوا د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او ملاتړو یې د پاکستان له ولسی جرګې استعفا ورکړه. پوهان فکر کوي چې د امریکا سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې ښې سي، خو د افغانستان په اړه به د دې هیواد په تګلارې کې زیات تغیر رامنځته نه سي. نور تفصیل پر رپورٹ کی باوری.
آج ہم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
نن پدا سے حال کی جد پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او ملاتړو د پاکستان له ولسی جرګې څخه استعفاوی ورکړي. دغه جرګې د پاکستان د اپوزیشن پخوانی مشر شهباز شریف د نوی صدر اعظم په توګه وټاکلو. باور دا دی چې د پاکستان نوی حکومت به د سختو کورنیو او باندنیو ننګونو سره مخ شي. د پاکستان مخکینی حکومت د افغانستان د وسنوی واکمنو طالبانو څخه په ملاتړ تورنو. د دې سره سره چې د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم شهباز شریف په خپل لومړنۍ وینا کې د افغانانو لپاره په هر ځای کې د غږ پورته کولو ژمنه وکړه، پوښتنه دا ده چې د پاکستان نوی حکومت به د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره ولري.
نو د دې نه موږ ته دا پته لګي چې پالي خارجه پالیسي حکومت هغه د سیاست مدارانو کار پاکستان کې نه ده، په هغه باندې ملټری کمپرومایز نه کوي، بالخصوص په افغانستان کې یا چین سره یا امریکا سره. نو زه دا نه غواړم چې پاکستان سیاست مداران و د دې قابل شي چې هغه د افغانستان کې د طالبانو په ضد څه داسې ګام وکړي یا داسې پالیسي راولي چې کومه پالیسي د موجوده د پالیسۍ نه مختلفه وي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوز چې د هیواد اصلي واکداران ګڼل کیږي ترمنځ د اختلاف یو ټکی د امریکا، روسیې، هند او نور هیوادونو سره د عمران خان اړیکې وي. شهباز شریف په خپل نننۍ وینا کې وویل چې د امریکا سره د برابرۍ پر بنسټ اړیکې غواړي.
د ریکو د خرابوالي او دویمه تشریح دا ده چې پاوز د عمران خان له باندنۍ تګلارې خوشاله نه وو. د نوموړي د باندنۍ اړیکو روایت د منلو وړ نه وو. دا ځخکاري چې د پاوز لوړپوړي مشران د امریکا او هند دواړو سره د اړیکو رغول غواړي. له دې امله د پاکستان نوی حکومت به د پوځي مشرتابه د همدغه ډول هیلو سره مخ شي. پوځي مشرتابه به له دې حکومت څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، هند او آن د چین او سعودي عربستان سره د پاکستان د رواجي اړیکو د پرمختګ څخه ملاتړ کول وغواړي.
پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د نړیوال ترهګرۍ د تمویل اف ای ټی اف په خړ لیست کې دی او له دې لیست څخه یې د ځان ویستلو هڅې تر اوسه بې ګټې دي. د پاکستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی،
خو هغه څه کوم نیګوسیشنز یا مذاکرات او روانو هغه کې نیم مذاکرات شوي دي، خو عمران خان حکومت ناهیلۍ دی وجه نه هغه نیم مذاکرات له اوسه پر پاتې دي. نو د آی ایم ایف بیان دا اړخ نه دا پته لګي چې آی ایم ایف پاکستان ته ښه زړه لري او د مذاکراتو کې به د پاکستان انټرسټ آی ایم ایف مخته بیایي. پاکستان ته په قرضه ورکوي، څه قرضه ورکوي نو حکومت به چلیږي، نو څه حکومت چلیږي بار قرضو باندې نو بیا پاکستان هم ورسره چلیږي.
په کور دننه د پاکستان امنیتي حالت هم د اندېښنې وړ دي. تحریک طالبان پاکستان د رواني میاشتې په سر کې په پاکستان کې د خپلو په سرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړو، خو آیا نوی حکومت به د تحریک طالبان پر وړاندې د پخواني حکومت لاره تعقیب کړي؟
زما په خیال باندې دا د هغه کارو پورې ده چې کارویان که پاکستان کې زیاتیږي نو بیا په پالیسۍ کې هم بدلون راځي، خو لا تر اوسه پورې خو څه داسې ډېرې غټې کاروایي نه دي شوې چې او ټي ټي پي دغې ذمهواري اخیستي او پاکستان ته د پالیسۍ کې د بدلون راوستو ضرورت. زما په خیال باندې چې دا څنګه ده هم دغه نه بوي.
د دې سره سره چې د پاکستان نوی حکومت به د پاکستان پر کورنیو او باندنیو ننګونو د برلاسي موندلو هڅه وکړي، خو په هاند پاکستان د نوي حکومت لپاره د ستونزمن راتلونکو وړاندوی نه کوي. سیاسي بي ثباتي د پاکستان بل ستونزه ده. عمران خان او هغه وکیلان چې استعفاوی ورکړي د هغو د څوکیو راتلونکو بدسوي.
که هم چې عمران خان او ملاتړو استعفاوی اعلان کړی، خو اوس هم د عمران خان په ګوند کې په دې اړه چې دا یو ښه پریکړه ده که بده بحثونه روان دي. زه فکر کوم موږ باید صبر وکړو او وګورو چې د استعفاوو دا کیسه څنګه مخې ته ځي. خو که استعفاوی نهایي هم وي، د ټاکنو کمیسیون به پر دغو څوکیو له سره ټاکنې وکړي.
اټکل دا دی چې په ټوله کې په کور د ننو نړیوال ډګر حالت د پاکستان د نوي حکومت په طرف نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په دې وروستیو اونۍ کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې کمې سوې دي، خو ډاکټران اندېښنه لري چې ممکن د کوچني اختر وروسته چې د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د کورونا پیښې به په دغه هیواد کې بیرته زیاتې سي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې پرتله د اپریل په روانه میاشت کې افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې ډېر زیات کموالی راغلی. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ اشار اړیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې ډېرې کمې شوي او د دغې ناروغۍ له امله د مړو شمېر هم کم شوی دی. ډاکټر حجیر وویل د کورونا وایرس د پیښو شمېر اوس مهال پیخ کته دی. د فبروري د دوهمې اونۍ وروسته کرونا وایرس پیخو د پام وړ کموالی لري. د فبروري د میاشتې په نیمایي کې موږ په یوه اونۍ کې 400 مثبتې پیښې لرلي او 95 مړینې مو لرلي. الحمدلله تېره اونۍ د اپریل په لومړۍ اونۍ کې مو 340 مثبتې پیښې لرلي او 2 تنو مړینې مو لرله چې هغوی هم ډېر کمزوري وو او د بدن دفاعي وضعیت یې کمزوری وو او یا هم په نورو سختو ناروغۍ اخته وو. ډاکټر حجیر ویل چې اوس مهال د کرونا پر ناروغۍ تخته شوو ناروغانو د بېرته ښه کېدو شمېر هم لوړ شوی. تېره اونۍ له 1500 څخه زیات پر کرونا اخته شوي ناروغان بېرته ښه شوي دي. افغانستان کې د روان 2020 میلادي کال د پیل سره سم د کرونا وایرس نوې څپه خپره شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا وایرس پیښې په چټکۍ سره زیاتې شوې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی دی، ډاکټرانو د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالي یو علت افغانستان کې د کرونا د اومیکرون د بڼې خپرېدل ښودلي وو او ویلي وو چې د دوی کلینیکي معاینې ښیي چې د کرونا د اومیکرون وایرس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د دغه روغتون د عاجلې څانګې مسؤول ډاکټر حشمت الله پیزي امریکا غږ آشنا رادیو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره هم د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو شمېر کم شوی دی، خو ډاکټر پیزي اندېښنه وښوده چې ممکن د کوچني اختر وروسته د کرونا پیښې بېرته زیاتې شي. ډاکټر پیزي وویل په دې وروستۍ کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو اندېښنه شته چې د روژې په پای او د کوچني اختر وروسته د تېرو دوه کلونو اخترونو تجربو ته په کتلې پیښې بېرته زیاتې شي. د دې لپاره چې خلکو ټولېدل او تګ راتګ زیاتېږي، د کرونا د وایرس د زیاتېدو یو دلیل هم د خلکو ګڼه ګوڼه او غونډې جوړول دي. افغانستان کې د 2000 میلادي کال د فبروري په 23 د کرونا وایرس لومړۍ پیښه هرات ولایت کې ثبت شوه چې بیا ډېر ژر ټولو 3 ولایتونو ته دا ناروغي خپره شوه. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمېرونو له مخې تر اوسه افغانستان کې 188,000 د کرونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوي او 2,000 کسان پر دغه ناروغي مړه شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې به دا اونۍ نوی حکومت جوړیږي او د زوړ حکومت صدر اعظم عمران خان باندې مخالفینو او ناقدونو د طالبانو د ویان تور پوری کړی و. نوی حکومت به د افغانستان او طالبانو سره څنګه اړیکې ساتي؟ شهناز نفیس په واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره مرکه کړه او لمړی پښتلې چې نوې حکومت به په بهرنۍ تګلارې کې د عمران خان څخه پاکستان سي حل کړی سي.
پاکستان کې بعض خارجي مسائل تو پالیسی کی وجہ سے ہیں.
د پاکستان ځنې ستونزې د خارجه تګلارو عمل دي. د مثال په توګه امریکا، هند او افغانستان سره کې جهادي تګلارې او طالبان سره معاملې او د هغې ملاتړ د ستونزو علتونه دي. خود عمران خان په حکومت کې په بهرنۍ تګلارې کې یو مشکل د عمران خان ژبه و. هغه د سعودي او اماراتو مشران خفه کړي وو ځکه هغه ته پته نه و چې د ترکیه او عربانو اړیکې څنګه پاتې شوې دي. هغه بې ادبي د چا مخ نه کول، د چا خبرې ته غوږ نه کېښودل د هغه شیان دي چې په نوي حکومت کې بنوې. خو پاکستان ته به په خپلو تګلارو فکر کول وي ځکه چې زیاتره ستونزې د شخصیتونو له امله نه د تګلارو په وجه دي.
په تلو تلو کې عمران خان د امریکا پر ضد ویناوي زیاتې کړې وي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان کې به دا د امریکا پر ضد احساسات څومره توند کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره زیانمنې کولی شي؟
پاکستان میں انٹائی امریکنزم تو ہمیشہ سے رہا ہے.
پا پاکستان کے امریکہ سے احساسات ہمیشہ لیدل شوی. دینو لسو پنزوسم نا جن شخصیتون پیواد کی دستونز و علت امریکہ گڑی. خود مسئلو کنبل حل ورسر ہم نشتا. دی پاکستان اقتصاد دا سے دی چی ہر الگ مدو روس ورطا دی آئی ایم ایف او نڑیوال بانک نا دی پیسو ارتیا پیخی گی. پاکستان د امریکای وسلو ته محتاج دی. د پاکستان چین سره اړیکې دي. خو د پاکستانیانو لپاره چین د امریکا ځای تر اوسه نه دی نیولای. پولیس کې د امریکا پر ضد احساسات پارول به د اړیکو په ښه کولو کې کومه ګټه ونه کړي، بلکې د حکومت ذمہواري باید دا وي چې ولس پوه کړي نه چې د دسیسو ډکې مفکورې ورته وړاندې کړي. عمران خان په دغو ویناوو د نوي حکومت لپاره مشکل جوړ کړی ځکه که نوی حکومت امریکا سره اړیکې سموي نو هغه به بیا وایي چې ګوره ما ویل چې دا د امریکې دسیسه ده او دا به د هغه سازشي مفکورې ته ملاتړ زیات کړي. دې سره به دا وشي چې که عمران خان بیا حکومت جوړوي نو امریکا ته به په یاد وي او هغه سره به اړیکې نه ساتي.
په عمران خان تور وو چې ځانې د طالبانو ویان جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ پاکستان کې نوی حکومت به په طالبانو فشار واچوي چې د انجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، د بشری حقوقو احترام وکړي او د رسنو ازادي یقیني کړي؟
دیکھیے پاکستان طالبان کے ساتھ اچھا
پاکستان دا طالبان ملاتھر زکہ کوي چې وای دا په افغانستان کې د هند داخیس ختمولو لپاره یو لار ده. په تیر شلو کلونو کې د پاکستان د افغان حکومتونو سره ښه اړیکې نه وې خو له طالبان سره یې ښه راشه درشه درلوده. داسې فکر کوم چې قومي دارو دغه تګلاره جوړه کړې او دې کې کوم بدلون نه وینم. خو دلته خبره دا ده چې عمران خان د زړه نه طالبانو سره وو او د طالبانو په حق کې به یې داسې غیر ضروري ویناوې کولې چې طالبانو سره په خبرو اترو کې به یې د پاکستاني چارواکو دریځ کمزوری کاوه. دا خو به کم شي خو چې د طالبانو د ملاتړ له امله کوم تاوان اوښتی نو پاکستان به هغې ته غاړه ږدي ځکه چې د طالبانو په اړه د نړۍ او پاکستان نظر یو له بل نه بدل دي.
د عمران خان حکومت لپاره د هایبرید رژیم اصطلاح کاریدله. د داسې ډول حکومت په اړه تاسو سوای او آئنده یې سوي نه.
جمهوریت کا تقاضا یہی ہے.
جمهوریت یا ډیموکراسي دې ته وایي چې منتخب حکومت به وي، اساسي قانون به سرلوړی وي، د هیواد ادارې لکه پاوز او استخباراتي ادارې به د منتخب حکومت تر تاثیر لاندې وي، یعنی ماتحت به وي. خو په پاکستان کې داسې نه دي شوي. دا هر چا ته معلومه ده چې پاوز یا نیخ په نیغه حکومت کوي او یا په حکومت کې د پاوز یو رول وي. که پاوز لږ شاته شي نو امکان شته چې یو نورمال حکومت جوړ شي. د پاوز دا تګلاره چې د سیاسي جوړجاړي د لارې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د پاوز سره په هره خبره یو وي، نو زما په فکر د تجربه وښوده چې دا سمه تګلاره نه وه.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د عراق په کردستان سیمه کې د سلمانیا لوی جماعت د روژې په میاشت کې ټولنې او اړو خلکو ته وړیا خواړه ورکوي. د امریکا ژغ خبریال دلشاد انوار د عراق د سلمانیا جماعت څخه رپورت را لېږلی چې پښتو ژباړه به یې تاسو ته واورو.
هر ورځ د لمر پریوتو وروسته په سلهاو کسان د سلیمانیا لوی جماعت ته ورځي چې روزه مات وکړي او د وړیا افطاریا د روزه مات ډوډۍ نه خوند اخلي. عبادت کول کې چې جمعه تن نوځي د روزه د ماخام د غمراسم د اودس په کولو سره پیل کوي. دوی بیا د مانزه خونی ته ځي چرته چې دوی د اذان انتظار کوي او بیا روزه ماتوي. لومړی اوبه او خرمه ورکول کېږي او بیا د مکمل افطار لپاره د کوردانو خوندور خواړه ویشل کېږي. د سلګونو عراقي عربانو ایرانیانو او سوریایانو لپاره چې خپل کورونه او کورنۍ په ښار کې د کار کولو لپاره پریښي دي، د غجومات د روزمات لپاره یو مشهور ځای ګرځېدلې دی.
الافطار الحمدلله زين وصيام زين.
د خدای شکر دی چې دلته زمونږ افطار ډېر ښه دی، روزه هم ښه ده، مونږ کارګران یو او روزه نیسو.
ځای خلک د دې افطار د روډۍ په تمویل کې مرسته کوي.
والله اتره وتان بینی همي فقير
لکه څنګه چې تاسو لیدلای شئ، هر څوک چې دلته راځي غریب کارګران دي. دلته عرب کډوال، ایرانیان او سوریایان او داسې نور خلک راځي. موږ د روژې په میاشت کې د ماښام خواړه چمتو کوو، موږ هر ورځ خواړه ورکوو. په سلیمانیا کې مرسته ورکوونکي بډای خلک دا زمينه برابروي.
د سلیمانیه لوی جماعت چې په 1915 کال کې جوړ شوی او د کوردانو د دریو مشهور مشرانو قبرونه پکې دي، دلته هر ورځ د زرو نه زیات عبادت کوونکو ته خواړه ورکول کیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
په کندهار کې د ګوزان په ناروغي د اخته ماشومان او کورنۍ غوښتنه کوي چې کورنۍ د خپل ماشومان ته واکسین پر وخت تطبیق کړي. د کندهار د شهر د لوی والی په سیمه کې په ګوزان د یو اخته ماشوم کورنۍ وایي چې د خپل ماشوم راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده او د نورو کورنۍ غواړي چې د دوه څاڅکو واکسین په ورکولو سره د خپل ماشوم د ګوزان له ناروغي وژغوري. نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورټ کې واوري.
د عبدالله جان کورنۍ د کندهار ښار په شمالي څنډه لوی ولایت ژوند کوي. نوموړی وایي چې د کورنۍ د ماشومانو شمیر زیات دی، خو یو پکښې کې د ماشومانو د ګزړ په ناروغي اخته شوی. په ګزړ د اخته شوی ماشوم د کورنۍ مشر عبدالله جان زیاتوي، وروسته له هغې پوسو چې پولیو ناروغي درملنه نه لري، نو اوس خپلو ماشومانو ته پر وخت د پولیو واکسین تطبیقوي.
خامه خای به پر وای کوم سر سوی د الګ نه خلاصي زه د خدای راځم مسان جلر د فلونو د زمون د ګرد واکسین نه کړی موږ دا څه دا سوی زرم ترې سپو.
عبد الله جان زیاتوی په دې نه په هېدې چې د واکسین نه ورکول به ماشوم په دې برخلیک اخته کړي، خو اوس یې راتلونکي ته زیات اندېښمندې. د زیاتوی چې اوس د خپل کورنۍ درې نورو ماشومانو ته پر وخت واکسین ورکوي.
په دریم کښې زه هم لاغ نه دی رامعلوم، الله تعالی د ورولو واکسین لپاره دا د بې کوښتنې پیدا شوي دي. دغه
د کندهار د اوزوی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عمر فاروق له کورنۍ غواړي چې خپلو ماشومانو ته په هر کمپین کې واکسین ورکړي تر څو له پلچ ناروغۍ څخه وژغورل سي.
پولیو یو موزیر ویروس دی، پلچ کوونکی البته د ماشومان په برخه کې، تر څو د 5 کال څخه کم ماشومان پلچ کوي. دا چې تیرو کسانو یا هغه کسانو چې د پولیو په اړه ناوړه افکار درلودل، داسې فکرونه یې درلودل چې دا ماشومان خرابوي او زیانونه تر رسوي، دا هر څه درواغ دي. ماشومان پلچ کیږي که چیرې دغه پولیو واکسین ورته ور نه کول سي. هغه ماشومان پلچ ول چې مور او پلار دوی ته واکسین نه ورکړي. هیوادوالو ته په دې کښې باید تاسو ټول پوره همکاري وکړي، خپل ماشومان تر هغه کلینیکه پورې یا هم تر هغه مسجد پورې چې هلته واکسین ته ورکول کیږي باید ور یې ولي او هلته یې واکسین کړي.
روغتي ماهرین وایي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ یو ساري ناروغي ده چې له 5 کالو څخه کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي او د تلپاتې معلولیت سبب ګرځي. دوی لارښوونه کوي چې د پولیو دوه څاڅکي کولای سي چې دا ناروغي له منځه یوسي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د هغو بشری حقوقو د سرغړونو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي چې د روسیې حکومت او په بلاروس کې د لوکاشنکا رژیم مرتکب شوی دی. روسیا یو شانته د اوکران په خلاف خپل بې صلاحیت جنگ پر مخ پی. حکومت په داخل کې د بیان د ازادۍ مطبوعاتو د غونډو او د سولایز غونډو د جوړولو په خلاف خپل ځپل چټکه کړی دی. په روسیا کې هغه څوک چې د ارغل په باره کې باوري راپورټونه برابروي یا په پوتین باندې انتقاد کوي د جنایي تورونو سره مخامخ کیږي. د تا ورته په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم د مدني ټولنې د جنگ ضد احتجاج کوونکو د دیموکراتیک مخالفت مستقل مطبوعات او اوادي بیلاروسانو په خلاف خپل ځپلو ته دوام ورکوي. د بهرانه او چار وزارت په جواب کې په الکساندر لوکاشنکا او د نږدې کورانه په غړو باندې بندیزونه ولګول ځکه چې بشري حقوقونه په جدي سرغړاونو او په څرګند اداري فساد کې د لاس لرلو په سبب امریکا ته د ننوتلو مستحق نه دي. د بهرانه او چار وزارت د مهاجرت او تابعیت لایحې د مخې د اتش دیرش کسانو په خلاف د ویزې د محدودیت نوې پالیسي صادره کړې ده چې د روسیې د ځپلو د قربانیانو سره پیوستون څرګند کړي. په کریملین کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت دوه چارواکي آرتور شامبازوف او اندری تیش انینن د بندیزونو په لیست کې په دې سبب شامل شوی دی چې له شکنجه په ورکولو کې لاس درلود. د بهرنۍ چارو وزارت په شپږو نورو کسانو باندې هم د ویزې محدودیت ولګول چې د روسیې د فدراسیون په وکالت اقدامات کول د چیچن د هغه ناراضیانو په حملو کې لاس لر چې په اروپا کې اوسیږي. دغه اقدام د خاشقجي د بندیز په تعقیب شوی دی. امریکا د جمهوری ریاست د اته سفر پنځه اعلامیې په تعقیب په پنځشتو کسانو باندې د ویزې محدودیتونه هم بلګول چې په بیلاروس کې دیموکراسۍ ته د تاوان رسولو مسؤل دي. د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د دفاع په یو لسو لوړ رتبه چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې د روسیې د دفاع وزارت به جدي قیمتونه ادا کړي. په داسې حال کې دا د اوکران بے رحمه نظامي رغل پر مخ به چې د ماشومانو د وژل کېدو په شمول د غیر ضروري تلفاتو او کړاوونو سبب کېږي. پر سیره پر دې د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر د روسیې د فدراسیون د کورنۍ او چارو د وزارت د چیچن جمهوریت د څنګ کورچالیو د ولسوالۍ په دوه مامورانو د کورچالۍ د ولسوالۍ څارنوال او په ماسکو کې د ولسوالۍ په قاضي باندې د سرګې ماګنیتسکي د قانون د حاکمیت د 2012 کال د حساب کتاب ورکولو د لایحې په تعقیب بندیزونه لګوي. امریکا به د هغه چا لپاره د حساب کتاب ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي چې په روسیا، اوکران، بیلاروس او نورو ځایونو کې له بشري حقوقو نه د سرغړاونو ملاتړ کوي، توان ورکوي او لاس په پورې کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا هغه اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
ورسیده د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.